بیانوي چې ښه پوه انسان دی خو خبرې اغېزناکه نه دي، ځکه په تنده لهجه خبرې کوي.
زما دوه همکاران دي، دواړه ډېر ښه باسواده خلک دي. ما مخکې وویل چې ډېر ښه پوه خلک دي، با تجربه خلک دي، خو د خبرو کولو شیبه لږ متفاوته ده. هر چا سره چې غږېږي ډېر په لوړ غږ غږېږي او ډېر تیز غږېږي. هر سړی داسې فکر کوي چې ما تهدیدوي یا په جنګ در سره، که هغه ښه خبره هم کوي نو ټول خلک ترنه بس ځان خلاصوي.
په واقعي ورځني ژوند کې زموږ د خبرو کولو طرز او ډول، هغه کله کورنۍ او یا هم په ټولنه کې وي، زموږ ژوند ته رنګ ورکوي. په دې مو هم باید سر خلاص وي چې ښې خبرې په ښه انداز په هماغه شیبه کې زموږ پر کړنو اغېز کوي. د خوست ولایت اوسیدونکی حبیب الله منګل د خبرو د ښه انداز په اهمیت داسې راته غږېدلی دی.
په مجموع کې خبرې کول یو مهم اساسي ضرورت د ټولنې لپاره، او د هغې نه مهم د خبرو کولو طرز هغه شیوه ډېره مهمه ده. موږ په شیوه کې بدلون راولو، ممکن زموږ یو ښه خبره خو چې هغه چې په ناوړه شیوه ترسره شوي وي کړی شوي وي، هغه کولی شي منفي نتایج ولري. حتی دا په تاریخ کې هم دا ثابته شوی ده، د هیوادونو ترمنځ اړیکو کې اوس خو فعلا د رسنۍ ډېرې زیاتې دي، ټویټر او فیسبوک دې څخه د سیاسون استفاده کوي. د دوی ځینې وخت هغه ښه خبره چې په ښو الفاظو کې یا د ښه ادبیاتو کې ځای پر ځای شوي نه وي، هغه ډېر منفي عکس العملونه د خلکو له طرفه هغه ته راپاسي او ورسره مخامخ کیږي. کورنۍ په خپله یو کوچنۍ ټولنه ده، نو که چیرې د خبرو کولو شیوه یا هغه میتود چې دی دا په کورنۍ کې په نظر کې ونیولی شي، بیا په کورنۍ کې په خپله ځینې ناخوالې رامنځته کیږي. مثلا یو پلار به یو زوی ته یو خبره کوي، هغه به ښه خبره وي، د ده په خیر به وي، د ده د ژوند د راتلونکي ژوند په ګټه به وي، خو که چیرې هغه په ښه شیوه ونه شي، ممکن هغه کوم غلط برداشت له دې څخه واخلي او په هغه باندې ښه تاثیر ونه کړي. باید هر څوک چې یو بل چا سره خبرې کوي، د ده هغه ظرفیت، د ده شخصیت، د ټولو نقاطو ته باید توجه وکړي، او د هغې نه وروسته د ده سره د خبرو کولو هغه شیوه ته هم تغییر ورکړي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی او مدني فعال 25 کلن سید احمد هیلمن بیا وایي چې پخوا یې دا مهارت نه درلود چې په کور یا ټولنه کې اغېزناک خبرې وکړي، خو اوس یې کوښښ کړی چې خپل د خبرو انداز ته تغییر ورکړي.
یعنی مخکې ما له دې مشکل سره زه مخ وم، بیا ما ځینې مطالعه شروع کړې، ځینې کتابونه مې ولوستله. یو کتاب یې تاسو ته ما خاص په توګه یاد کړم، خبرې وکړه چې ګټون کسي، نو په هغه کې ما ځینې شیان ځینې نقطې له ځان سره نوټ کړلې، اوس کوشش کوم چې هغه نقطې په ځان کې را پیدا کړم. زه کله کله مووی ډېره ګورم، خصوصا هندي مووی، بالیوډ ډېر ګورم. هندي سینما کې یو غټ ستوری دی، ټول خلک یې پیژني، شاهرخ خان. نو ما چې کله دا کتاب شروع کړو، بیا مې د شاهرخ خان فل شوګانې کتلې. نو په هغه شوګانو کې یو ډول په دې کې ما دا شی زده کړل چې خلک څه ډول زما د خبرو تر تاثیر لاندې راشي، د چا سره څه ډول خبرې کوي، له ماشوم سره څه ډول کوي، له اته له تاسو غوندې یو ژورنالیست سره څه ډول خبرې کوي. نو تقریبا مخکې ما پر دې نقطې باندې فوکس نه درلود، اوس چې مې کله مطالعه شروع کړه، اوس تقریبا په دې شیانو کې مې لږ لږ تجربه پیدا کړې.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عنایت الله مومن وایي هر هغه خبره چې کیږي باید اورېدونکي په نظر کې ونیول شي. د بېلګې په توګه په کور کې د کورنۍ سره باید څنګه خبرې وشي، د ماشومانو سره، همدارنګه د نورو مشرانو او حتی د رئیسانو سره. نوموړی زیاتوي،
نو خبرې خو مختلفې دي، ماشوم نه نیولې تر غټانو پورې. ماشوم سره باید یو رقم خبرې وشي، کور کې باید بل رقم خبرې وشي، دوستانو سره باید بل رقم خبرې وشي، دفتر کې رسمي کارمندانو سره باید بل رقم خبرې وشي. راځو ماشومانو ته، ماشومانو سره مثلا ته خبرې کوي صمیمانه، محبت په مینې سره، دغه خبرې کول خپل هم یو هنر دی، یو استعداد دی چې ته څنګه یو څوک ځانته میله کې چې ته هغه پوه کې او هغه راضي شي ستا طرف ته، په مهربانۍ سره په نهم لهجه سره خبرې وکړي. خو لغت نه باید ګټه پورته شي، عام فهمه وسي چې موږ جانب مقابل ښه پوه شي ستا په خبرو باندې. خو لغتونه باید استعمال کړي.
شریعت موږ دې ته مکلف کړي یو چې مسلمانان دې په خپلو کې مینه او محبت وکړي، چې دا مینه او محبت په ښو خبرو او خوږو جملو مایسته راځي. په دې اړه دیني عالم مولوي نورالحق داسې وایي:
پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدای چې دی خو معدن د اخلاقو دی، خو مکارم الاخلاق نو چاته اخلاق حسنه هم ورته ذکر کړي، او هم د خپل په دغه اخلاق باندې ملبس تاکید پر دې کړی چې انسان باید انسانیت په لباس باندې ملبس شي، چې هغه هم په خبرو کې، هم په کړو کې، هم په کړو کې، هم په ورو کې، هم په خبرو کې، هم په ناسته، هم په ولاړ کې، باید انساني ادب باید په ټوله مشرق کې باید پیدا شي. دا د اسلام کړنداره، د واقعي اسلام کړنداره داسې ده چې هېڅکله به یو انسان د بل انسان سره ظاهر نه شي. که په واقعي توګه موږ د انسان اخلاق، د اسلام اخلاق پیدا کړو، انسان باید دغه شی با کمال با ادب با معنا خبر وکي چې د هغه مخاطب وزغت ورشي او دی ودی ته راسته کې چې مثلا دغه خبره معنا دار او دا خبره لري ښه خبره دا پر جامع شوږي. هر انسان د ځان حرمت لري، نو دی انسان حرمت هم په خبرو کې وساته، هم په کړوړو کې وساته، هم په همسایداري کې وساته، او هم په ښو اخلاق کې وساته.
درنو دوستانو، په ښه اندازه خبرې کول کومې ګټې لري؟ په دې اړه مو د عامو خلکو نظرونه راخیستي دي چې په ګډه یې اوري.
عرفان احمد زیم کابل ولایت خاک جبار ولسوالۍ. خلک چې په خبرو باندې ښه پوهېږي، طبعا د دوی دغه خبرې چې ده مقابل لوری تر تاثیر لاندې راولي، د دوی ترمنځ اړیکې ښې کېږي او دغه اړیکې د دې باعث کېږي چې دوی دوامداره یو بل سره کار وکړي، یو بل سره خپلې ګټې شریکې کړي. ټولنه ته خو ګټه همدا ده چې د دوی دغه روابط ښه کېږي، خلک ورسره ډېر ښه تعامل کوي.
نوم می فرید الله د کابل اوسیدونکی. په ښه شیوا او په ښه انداز خبرې کول ګټې لري، ځکه دا د یو انسان شخصیت معلوموي او موږ تاسو باید په دې کوشش وسو چې همیشه موږ تاسو باید ښې خبرې وکړو، ځکه دا د چا په شخصیت پورې ډېره لوړه اغیزه لري.
معلوم عبدالمتین حقمل دی د کاپیسا ولایت اوسیدونکی. په ښه شیوا او په اصول برابرې خبرې د انسان په ژوند باندې یو مثبت اغیز لري. که د مثال په ډول کچیرته یو انسان په ښه شیوه او په اصولو برابره په نرمه ژمه باندې چا سره ډیره ترخه خبره هم وکړي، په هغه باندې بده اغیزه نه کوي، هغې پایلې به ډیرې ښې او نیکې وي.
قدرمنو اوریدونکو، دا چې ولې د ځینو کسانو خبرې که ښې هم وي اغیزناکه نه دي او څنګه اغیزناکه خبرې وکړو، دا او دې ته ورته پوښتنې زما همکارې مریم توخی په یوه مرکه کې د ښوونې او روزنې د پوهنتون او د ټولنپوهنې د برخې له استاد ډاکټر امید افغان څخه کړي چې اورېدو ته یې ستاسو پام را اړوم. استاد، د خبرو کولو اصول څه دي او څنګه ښې خبرې وکړو؟
ډیر مننه. زه درې اصل تاسو ته اشاره کوم. اولین اصل په خبرو کولو کې دا ده چې د حق خبرې باید موږ وکړو. دویم دا ده چې د حق خبره په وخت کې، هغه مناسب وخت باید موږ دا خبره وکړو. دریم اصل دا ده چې د حق خبره په ډیر ښکلا او په پاک نیت سره باید مطرح کړو.
ځینې خلک دي خپل پوهیږي یا نه پوهیږي، خو داسې خبرې کوي چې مقابل لوري ته یعنی داسې تمسخر وي یا داسې خبره کوي چې باید وی نه کړي. دلته یې تاسو ته ګوري.
په هر حال موږ انسان په مختلف در ټولنیز شبکو کې ژوند کوو. دغه ټولنیز شبکې موږ ته داسې یو موقف راکوي چې بعضې خلکې نه غواړي چې هغه موقف له لاسه ورکړي. نو دوی غواړي چې د خپل په مختلفو خبرو باندې، هم مثلا مستقیم زشت خبرې وسیږي یا غیر مستقیم زشت خبرې وسیږي، یا مثلا مثبتې چې په کنایه او په مثلا تمسخر حالت باندې نورو ته کوي، چې دای د خپل هغه موقف حفظ کړي درته، یعنې دا نورو ته ور وښيي چې په دغه سړي باندې زه دا هغه لرم، تسلط لرم، یا دا سړی ماته هېڅ شی نشي ویلی. اما دای متوجه نه ده چې بیچاره مثلا عزت یا شرف پښو لاندې یا خاورو لاندې
کړه. دغه کسان چې مثلا د خبرو کولو اصول نه مراعت کوي، دا کوم مشکلات جوړوي؟
اول خود خپل هغه عزت د نفس له لاسه ورکوي، دویم د مقابل عزت نفس یا شرف پښو لاندې کوي، او بل مشکل دا ده چې ورو ورو د موږ په ټولنه کې یو عام یو کلتور منځته راغلی ده چې بیا موږ دا د دروغ او د رښتیا خبره تفکیک کولای نه شو. نو موږ مثلا په ټولنه کې که یو د رښتیا خبره مې، نو باید یو شل ځلې قسم باید وخورو تر څو باید نور څوک هغه ومني. دا هغه بدوالی دی چې د دروغو فرهنګ، د قسم خوړلو فرهنګ، د فری فرهنګ په خبرو کولو کې هم ورو ورو راغلی. نن چې یو نفر خبرې کوي، باید اول دوه درې ځلې قسم وخوري، بلغیز که پوست تر سوچ موږ وباندې اعتماد، هغه هم اعتماد نه کوو. نو دا هغه ناخوالی دی چې من سره وړی دی.
په پای کې به داسې پوښتنه مطرح کړو چې څنګه کولی شو په کورنۍ کې ښې خبرې وکړو چې خبرې مو تاثیر ولري.
زه فکر کوم چې ښې خبرې که کوو، اول د خپل هغه پاک نیت کې باید وکړو، په نرم باید خبرې نرمۍ سره باید مطرح کړو، او ښې ښکلي خبرې نرمۍ سره دغه حرکتي بدن او د موږ تاسو د خپل غږ هم باید دا مناسب کړو. داسې نه شي چې مثلا مثبته جمله موږ استفاده وکړو او دا مثبته جمله په یو ډېر مثلا د ترون تندی باندې یا په ډیر مثلا ډیر بد غږ باندې یا چا باندې غږ وو چې دا کار مه کوه، نو دلته چې هغه باندې تاثیر نه کوي، نو موږ باید دا درې شي یو ځای کړو، مثبت خبره په ښه نیت سره او بل د ښه بدني حرکات یا ښکلي بدني حرکات سره یو ځای کړو او مثبت تاثیر اچي.
ډیره مننه.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه خي چاري.
The brothers will always die.